شپږ بجې سوید ازادي ایرادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. امرالله سالی وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمۍ په معنا نه دي. د ولسمشر لومړی مرستیال دا خبره نن په کابل کې وکړه. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته اوریدلی سئ. خبرونه له نوریاس نوري ناوري.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کابل امنیت قومندانې وایي یو شمېر هغه کسان نیولي چې نن یې د دې ښار امنیت ګډوډ کړی و. د قبایلي سیمې په مومند ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمېر 1900 ته ورسېد. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو وایي که څه هم ډېر وخت په قدرت کې پاتې شوی خو استعفا به ونه کړي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قومندانۍ وایي یو شمېر هغه کسان نیولي چې نن یې د دې ښار امنیت ګډوډ کړی و. د کابل امنیه قومندانۍ که څه هم د نیول شوو کسانو کره شمېر نه دی ښودلی خو په هغو تصویرونو کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنیو ته لیږل شوي ښکاري چې له یو شمېر نیول شوو کسانو سره وسلې هم وې. په عین حال کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړو شوو مراسمو ته په خبرو کې وویل چې د هغو کسانو پر ضد به جدي اقدام وشي چې په دې ورځې ګډوډي جوړه کړې وه.
زه پر ځوانانو بیا ږغ کوم چې راسئ، د احمد شاه مسعود روایت پیاوړی کړي، عزت او شهامت یې نندارې ته وړاندې کړي. د خلکو ځورونکي له موټ څخه نه دي.
نن د کابل ښار په ځینو سیمو کې د شهید اونۍ په مناسبت لوی موټریز کاروانونه راوتلي وو او یو شمېر کسانو هم هوایي ډزې کولې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکزي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د احمد شاه مسعود په یاد پر جوړ څلي د ګلانو د ګیډې له ایښودلو وروسته خبرلاند ته وویل چې مرکزي پلاوی چمتو دی. ښاغلی عبدالله که څه هم دوحې ته د دې پلاوی د سفر کرنې ته ونه خوده خو وویل چې بین الافغاني خبرې ژر پیلېدونکي دي.
نن ورځ خو د شهید ورځ ده، زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکز دي او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کېدونکی دی.
ښاغلی عبدالله دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تېره شپه وویل د طالب بندیانو د خوشې کېدو بهیر تر اوسه نه دی بشپړ شوی او چې بشپړ شي نو له افغان پلاوي سره به خبرې پیل کړي. دغه راز د یو بل خبر له مخې په قطر کې د طالبانو دفتر وایي پرون یې د کوربه هیواد له مرستیال صدر اعظم او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او د بندیانو د خلاصون پر پروسې خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ نن رسنیو ته استولې ویل شوي چې د طالبانو مرستیال مشر او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر اخوند، د مذاکراتي ټیم مشر مولوي عبدالحکیم حقانی او د دې ټیم درې نور غړو مولوي عبدالکبیر، ملا محمد شیرین اخوند او ملا خیر الله خیرخوا په دې کتنه کې ګډون درلود. د خبر پاڼې له مخې د قطر د صدر اعظم مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په دې کتنه کې د بندیانو د خلاصون پروسې د ژر نهایي کېدو او بین الافغاني مذاکراتو د پلي اړوند موضوعاتو په تړاو خبرې وشوې. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د افغانستان د حکومت له مرکچي پلاوي سره خبرې ځکه ځنډېدلې چې تر اوسه د دوی د لس مطابق ټول بندیان نه دي خوشي شوي خو د افغانستان حکومت وایي د بندیانو د تبادلې بهیر بشپړ شوی دی. د کرکټ شپږیز لیگ په درېمه ورځ نن د کابل بازانو ټیم د مس عینک اتلانو او بند امیر خاماران د بوس ساتونکو ټیمونو ته ماتې ورکړه. لومړنۍ لوبه د کابل بازانو او د مس عینک اتلانو ترمنځ وشوه. مس عینک په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په 2 سره 103 پته منډې وکړې خو د کابل بازانو ټیم وکول شو چې په 1900 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په 2 ټاکلی هدف ترلاسه کړي. بوس ساتونکو ټیم په دوهمه لوبه کې په شلو اوورونو کې د نهو لوبغاړو په 2 سره 133 منډو هدف وټاکه چې بندي امیر خاماران په 15 اوورونو کې د یو لوبغاړي په 2 ټاکلی هدف ترلاسه کړ. د شپږیزې لیګ سګ اووم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیګ سیالۍ 8 ورځې نور هم دوام وکړي. د قبایلي سیمې په مومندو ایجنسۍ کې مرمر ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمېر 1900 ته ورسېد. دا پیښه ډیورنډ کرښې ته نږدې په مومندو ایجنسۍ کې پرون هغه مهال رامنځته شوه چې شاوخوا 150 کان کیندونکو ډبرې لاریو ته پورته کولې چې لویه ډبره پرې راوښویده. د سیمې یو اوسیدونکي د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم فاتح ګل. دا تقریبا 15 بجې وي چې کله منګم په کار پته را دننه لګېدله خو چې کله د شور د غره جوړ شو راښکاره شو نو بس دوړه وه. او بس زی په زی باندې کین او ستلو بیا دا غینه با چې کله دوله خوارش ولا را روان شو په دې لار باندې خو زر وته موږ را سیدی زکم نشو جګه نور کاندې دې غره نارال وی دی.
د خیبر پختونخوا له د قانون او منرالونو د پراختیا وزیر محمد عارف نن مخکې د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلو چې په دې پیښې کې شل نور ژوبل شوي او ګمان کېږي چې شل نور کان کیندونکي به هم تر ښویېدلو ډبرو لاندې بند پاتې وي او د ژغورنو هڅې د ژغورونکو هڅې روانې دي. خو په وروستیو راپورونو کې د بند پاتې شوو کسانو شمېر 15 تنه ښودل شوی دی. د راپورونو له مخې د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د روسیې له یو ټلویزیون سره په خبرو کې منلې چې ښایي دی یو څه زیات وخت په قدرت کې پاتې شوی وي، خو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې استعفا به ورنه کړي. لوکاشنکو له شپږویشتو کلونو راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې لري. روسي رسنۍ وایي لوکاشنکو یو وار بیا ټینګار کړی چې نوي انتخابات به وروسته تر هغو ترسره شي چې په اساسي قانون کې تعدیلات راشي. په عین حال کې د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تسیخانوفسکایا په خپل هیواد کې وضعیت د نه منلو وړ بولی او لنړیوالو یو غوښتل چې پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکو چې د دې په وینا نور د بیلاروس استازیتوب نشي کولی فشارونه زیات کړي چې له قدرت لاس واخلي. نوموړي دغه څرګندونې نن د ویډیوي اړیکې له لارې د اروپایي شورا پارلماني اسمبلی ته وکړې او پر لوکاشنکو او د هغه پر حکومت د بندیزونو په ګډون یې د نړیوالو فشارونو غوښتنه وکړه. په بیلاروس کې د اګست د 9 د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو وروسته په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه دوام لري.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري. سیشن بده د وژي اسمبلی اتلسمه د سپتمبر اتمه د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح طالبانو ته په خطاب کې ویلي
طالب باید پوسی چې د مذاکراتو معنا د دوی ارزښتونو ته او خواهشاتو ته تسلیمېدو نه ده.
طالبان ادعا لري چې لای هم شاوخوا سل بندیان خوشی سی ویني دي که دوی خوشی نسی د سولې مذاکرې نه پیلېږي. خو د ملي پخلاینې مشر وایي
او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کېدونکی دی.
د ولسی جرګې یو پخوانی استازی وایي چې پاکستان اوس هم د طالبانو پر پریکړو کافی نفوذ لري.
ولې مخکې له هر ځلې چې خلیزاد کابل ته لاړ شي یا طالبان سره وغږېږي پاکستان سره غږېده. موږ خو 15 نور ښه ګاونډي هېوادونه هم لرو سره چا د سولې په تړاو دومره نږدې خبرې اترې نه دي کړي.
د هغه افغان داستان هم په یو راپور کې اوري چې په ایران کې پر موټر ډزې شوې وې.
پټانکۍ لګېدلې وه، اورې واغست چې ځان مې غورځاوه خو بیا په ځان نه هم پوه شوی.
دا هم اوري چې په موندو ایجنسۍ کې د کان نړېدو 19 کسان مړه کړي. شپږ بجې او اته دقیقې سوې. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمۍ په معنا نه دي. امرالله صالح د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د 19 تلین په مناسبت غونډې ته وویل چې افغانان غواړي په سولې کې ژوند وکړي. امید زهیر ملاو نور تفصیل.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي افغانان غواړي خپل دښمن سره په سوله کې ژوند وکړي، خو داسې سوله چې د خلکو قربانۍ پکې کمرنګ نه شي. ښاغلی صالح چې نن یې د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړ شویو مراسمو ته خبرې کولې وویل طالبان باید په دې پوه شي چې جمهوریت د ټولو افغانانو غوښتنه ده او د سولې مذاکرات د دوی غوښتنو او ارزښتونو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي.
دوی باید پوسوی چې جمهوریت د سو کسانو نظام نه ده. د دغه نظام د جوړولو په خاطر سلور دیش ولایتونو کې خلک قربانی ورکړي دي، اوس هم قربانی ورکړي دي. طالب باید پوسی چې د مذاکراتو معنا د دوی ارزښتونو ته او خواهشاتو ته تسلیمېدو نه ده.
بل خو بیا د ملي روغې جوړې شورا رئیس عبدالله عبدالله یاد غونډې ته په وینا کې وویل چې ډیر ژر به طالبانو سره مخامخ مذاکرات پیل شي.
شاید در روزهای نزدیک ان شاء الله
کېدای شي په لنډو ورځو کې د دواړو لوریو پلاوی له هیواده د باندې سره مخامخ شي او خبرې پیل کړي. هغه وخت چې موږ وایو د شهیدانو ارمانونو ته ژمن یو دا معنا لري هغه ډول چې د خلکو د حقونو د ساتنې لپاره دریږو، همدا ډول د سولې د راتلو لپاره هم څو یوې عادلانه سولې ته، باعزته سولې ته، هغه سولې ته چې ټول پکې خپل عزت وویني ورسیږو.
که څه هم طالبان وړاندې ویلي چې د خپل ټولو بندیانو له ازادۍ وروسته به د یوې اونۍ په اوږدو کې مذاکرات پیل کړي، خو د دې بهیر له بشپړېدو د نږدې یوې اونۍ وروسته لا هم رسمي مخامخ خبري نه دی پیل شوی.
ومردل چې د جمهور ریاست لمړی مرستيال وي د سولې مذاکرې د معنا نه لري چې حکومت د طالبانو غوښتنو ته تسلیم شوی. امر الله سالی تر دې مخکې ویلي و چې حاضر نه دی له طالبانو سره په راتلونکي کې ګډ کار ته زړه ښه کړي. بلخو د طالبانو لخوا هم د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په تړاو یو لړ څرګندونې سوي چې ځینو تحلیلونکو د سولې د رواني پروسې په زیان بللې دي. د ولسي جرګې له پخواني استازي شکریه بارکزي څخه د امریکې په پایل کې پوښتنه وکړه دا زده نقیز څرګندونې څه معنی؟
دا اول ځل نه دی چې د افغانستان چارواکي د سولې په وړاندې مختلف نظریات وړاندې کوي، خو یو شی ته پام سي ځکه په سیاست کې اکثرا زموږ سیاستوال د چا خبره صرف د خلکو او خپل مینوالو د ذهنیت پر اساس باندې غږیږي نسبت تر هغه څه چې په واقعي ډول باندې په سیاست کې روان. زه د نقیز خبرې همیشه د دې د مختلفو ادرسونو نه راغلي دي. البته دا واضح خبره ده چې سوله به طالبانو ته د تسلیمي موضوع نه وي، مګر دا متاسفانه حکومت دا تسلیمي منلی خو د افغانستان خلک دا نه ده منلی. افغانستان خلک سوله غواړي، چې په هغه سوله کې د افغانستان بد بسیاین، په افغانستان کې د اوربند، په افغانستان کې د پرمختګ او ترقی لپاره، او په افغانستان کې د یو ښه حکومت جوړېدو لپاره هلې ځلې وشي.
طالبانو هم ویلي دي چې د دوی د 15,000 بندیانو لیست بشپړ شوی. البته دا خبره تیرې اونۍ کړې وه، بیا حکومت هم د خپلو زرو بندیانو د تسلیمي خبره وکړه. اوس طالبان وایي چې د دوی سل بندیان نه دي خوشې سوي. دا په اصل کې ده چې په طالبانو کې دننه د اختلافاتو خبره کیږي. آیا طالبان یو ډول هڅه کوي چې خپل داخلي اختلافات پټ کړي یا بل رنگ غوړی ورکړي؟
دا سرګنده خبره وه چې د طالبانو نظامی متفکرین هغوی بل نظر لري د سولې په اکله باندې، او سیاسیون مخصوصا هغه خلک چې په قطر کې وو هغوی بل فکر وو. د سولې او د بهرني ځواکونو شتون په افغانستان کې همداسې نور. طالبان که په لسو ډلو باندې هم وویشل سي، کله چې د طالبانو د منفعت موضوع راځي هغوی یو خوله و یو ژبې دي، ځکه چې هغوی کیدای شي په سیاسي لحاظ باندې ډېر سیاسي قدرت او واک تجربه ونه لري، مګر په عقیدوي لحاظ باندې یو ډېر کلک باور د هغوی په مابینځ کې شته چې هغوی کولی شي د مغی باور پر اساس خپل ټول اختلافاتو ته د پای ټکی کیږدي. همدارنګه هیرم نه شي د کوم ځای نه چې طالبان دکتي کیږي هغوی بیا ډېر سیاسي تجربه لري، هم د ورانولو او هم د جوړولو، هغوی ډېر ورسره.
په طالبانو کې هم ځینې ډېر افراطي نظریات لري او ځینې یو څه منځلاري دي. پاکستان ته د طالبانو د هیات تر سفر وروسته د دوی په مذاکراتي ډله کې تغیرات راغلل. پاکستان په ورور په دې تورن سوی چې د طالبانو ملاتړ کوي.
زه فکر کوم دا یو تور نه دی، دا یو حقیقت دی، ځکه چې اوس هم د کویته شورا ده چې طالبان دغه ځای نه په افغانستان کې نظامی عملیات مخته وړي، پېښور شورا ده چې دغه ځای نه کیږي، راولپنډۍ په همکارۍ باندې طالبان ډېر استخباراتي معلومات ترلاسه کوي، وسلې ترلاسه کوي، اقتصادي حمایت ترلاسه کوي. حتی که چیرته دغه طالبان ونه مني، دا خو باید دوی ومني چې کوم کال باندې چې دوی په افغانستان کې واک واخیسته نو د طالبانو بودیجه د پاکستان د پارلمان لخوا څخه اپروف شوه، یعنی بودیجه ورته ورکړل سه. حقایق همدغه وایي چې پاکستان سره د دوی ډیر نږدې دی، او پاکستان د دوی ډیر ستر حمایت سیاسي، نظامی، اقتصادي او بین جګر کې کوي. حتی پاکستاني استازیتوب کوي د طالبانو لخوا څخه. ولې مخکې له هر ځلې چې خلیلزاد کابل ته لاړ شي یا طالبان سره وغږیږي پاکستان سره غږېده، مونږ خو 15 نور ښه ګاونډي هیوادونه هم لرو، هغوی سره چا د سولې په تړاو دومره نږدې خبرې اترې نه دي کړي.
د ولسی جرګې پخوانی استازی شکریا بارکزی و.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د سولې په تړاو بل راپور دا دی، په اصل کې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل موضوع توده سوی. طالبان ادعا لري چې لا یې هم شاوخوا سل بندیان نه دي خوشې سوي. د دې ډلې په وینا تر هغو چې دا بندیان خوشې نه سي مذاکرات به پایل نه کړي. نسیم شفق او پدیاړه نور تفصیل.
د افغانستان حکومت وایي دوی ته د طالبانو لخوا د ورکړل شوي نوملړ څخه یوازې شپږ تنه بندیان له بنده نه دي خوشې شوي، خو طالبان بیا وایي یوازې دا شپږ تنه نه بلکې شاوخوا سل بندیان یې لا هم زنداني دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې لیکلي د بندیانو په خوشې کېدو کې ځنډ د سولې مذاکرات ځنډولي دي. محمد نعیم په خپله ټویټر پاڼه هم لیکلي تر اوسه د بندیانو د خلاصون پروسه نه ده نهایي شوې او هر کله چې دا بهیر بشپړ شي مذاکراتي ټیم د بین الافغاني خبرو لپاره چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي د حکومت مرکچی پلاوی به ډیر ژر قطر ته ولاړ شي.
د شهید ورځ ده زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکزي او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کیدونکی دی.
خو ښاغلی عبدالله چې په کابل کې د احمد شاه مسعود په یاد جوړ شوی د مقاومت سلې ته د ګولو ګېډۍ له ایښودو وروسته رسنیو سره خبرې کولې په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته په خپل رالیږلي پیغام کې لیکلي تر اوسه د طالبانو شپږ تنه زندانیان چې د ازادۍ په اړه یې یو شمېر هیوادونه اندېښنه ښوولې وه قطر ته نه دي لیږل شوي. خو ښاغلی فیصل بیا د طالب ویان د هغو څرګندونو په اړه چې سل بندیان لا نه دي خوشي شوي څه نه وایي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې په زلونو ویلي چې د شپږ تنه طالب بندیانو پرته د هغو طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر بشپړ شوی چې د ډلې د خلاصون غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو کارپوه عبداللطیف نظری وایي یو شمېر هیوادونه د خپلو ګټو لپاره هڅه کوي چې د سولې روان بهیر له یو ډول بنبست سره مخ کړي.
ومردل چې طالبان ادعا لري چې لای هم سل بندیان خوشی سوی نه دي که دوی خوشی نه سي د سولې مذاکرې نه پیلېږي. خو د ملي پخلاینې مشر وایي ډاډمن دی چې د سولې خبرې به پیلېږي. بل خو د پکتیا ځینې قومي مشران او ځوانان له وسله والو طالبانو غواړي چې له کوم شرط پرته د سولې خبرو ته کښېني. دوی وایي چې له دې وروسته په هره پلمه د خبرو ځنډول له هیواد او خلکو سره جفا ده. احسان آریان تفصیل وړاندې کوي.
د سلاب انسټ او په پکتیا کې د اړیکو دفتر د ګردیز په تاریخي بالایسار کې د ولایت د قومي مشرانو ځوانانو او میرمنو سره د سولې او اوربند په تړاو یو غډه نسره بللی و چې د بین الافغاني مذاکراتو اوربند او د سولې په تړاو د سویل ختیځون په کچه د دوی نظرونه راټول کړي. د سلاب انسټ استاذ جاوید وردګ ازادي راډیو ته وویل
په اوو زونو کې دغه برنامه لرو دایمي اوربان او تلپات سوله پاک لمنې دوی نظرونه سره ټول کو بیا د موږ د افغانستان حکومت سره نړیوال ټولنې سره او هغه ملکونه چې د افغانستان د سولې پروسه کې داخل دي هغه سره شریک کو.
د غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره افغان حکومت ټولې چارې بشپړې کړي او هر ډول شرطونه یې پوره کړي. خو په وسلوالو طالبانو یې هم غږ وکړ چې د خپلمنځي خبرو د پیل لپاره هیڅ بانه رمخ کې نه کړي. حاجي زهیر وریاخیل او حاجي حضرت محمد کوچی ازادي راډیو ته وویل
ټول شرایط پرس وو نور که یو ورځ وی افسات هم مذاکرات ځنډیږي یا نه وخت کیږي دا به یو جفای یو بی انصافی به یی ابدی وخت ځای کې دا به یی اماج طالبانو هیئت دوی یو څه ځند کې راغلی دا نه پیزو شی ولی
اڅج منی چې کړی وی اڅو ادی چې کړی وی د دولت لخوا نه غټول ورته لسره شوی تر اوسه پورې دی سولې کوم غږ نه معلومی کی ورځ دې بل نه په افغانستان کې بوخانونه او وزن زیاتی کی کچیرته د سولې خبره پیل شي او د خلکو او ولسونو نظریات هم کې واخلي په سلو کې 100% د سولې کې افغانان سولې ته ډیر وږي دي او ډیر تږي دي.
په پکتیا کې د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېدا او د سولې خبرو له پیل وړاندې د اوربند په تړاو په داسې مهال غونډې او کنفرانسونه ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې طالبانو د سولې د خبرو اترو لپاره د خپل پلاوي په ترکیب کې هم بدلون راوست. خو لا هم د افغان حکومت او د دې ډلې ترمنځ خپلمنځي خبرې نه دي پیل شوې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اکرم یو له هغو افغانانو دی چې په ایران کې د سورلۍ پر موټر ایرانی ځواکونو ډزې کړې وې. د دوی موټر اور واخیست او دی وایي چې په ټپي حالت کې روغتون ته ولېږدول سو چې لاسونو ته یې زولنې اچول سوي وې. ایران وخت نه وخت ویلي چې ډېری افغانان دغه هیواد ته له قانوني اسنادو پرته ورځي او دوی هم د خپل قانون له مخې اړ دي چې د دغو غیر قانوني پناه غوښتونکو په وړاندې اقدام وکړي. د خان محمد سیند راپور پر همدې مسلې دی.
ټیم کې زرا جیک سم ځان ته مې وکتل او را باندې بل د تم چا کومک نه را سره کوي. ایرانیان
ځین افغان ځوانان په دې پوهیږي چې بهر ته د غیر قانوني تک پلار کې لډول ډول کړهونو او ان مرګونی حالت سره مخ کیږي. خو بیا هم د دوی په خبره په هیواد کې د بیوزلۍ بیکاری او نامنوي لامل کډوالۍ ته مخه کوي. د کابل ولایت د ګلدارې ولسوالۍ اوسیدونکی د مور او پلار ایکی یو زوی ولس کلن اکرم یو له دغه ځوانانو دی چې غوښتل یې هر ډول کړاوونو ته غاړه کیږدي خو چې د خپلې راتلونکي جوړولو لپاره بهر ته لاړ شي. خو د ده په خبره په لاره کې د ایران د کرمان په پوله کې د سپرلۍ پر موټرو ایراني ځواکونه ډزې کوي او موټر اور اخلي. اکرم وای په دغه پیښه کې د خپلو ملګرو د مړینې سوځېدو او ټپي کېدو شاهد دی. نوموړی هم په دغه پیښه کې ټپي شوی و چې اوس په ماته پښه او نیم سوځېدلی ځان بیرته د کابل په ګلدارې ولسوالۍ کې خپل کور ته راستون شوی دی.
چې کله د کرمان ولایت ته ورسېد دغه هلته وروره نچا غږ راباندې وکړ چې ودرېږئ. دې ټیم کې په موږ ډزې شروع شوې، تقریبا ضربې په موږ ختمې شوې، څوک ولګېدل، څوک زخمیان شول، ټانکۍ لګېدلې وه، اور یې واغست چې ځان مې غورځاوه خو بیا په ځان نه هم پوه شوی.
اکرم وایي کله چې په ست شوم ګورم چې په یو روغتون کې بستر یم، د ځان ډېره برخه مې سوځېدلې او پښه مې درې ځایه ماته ده. د دوی پر موټر د ایراني ځواکونو د ډزو له امله د سوځېدلي موټر ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې چې د افغانانو تند غبرګونونه یې راوپارول او د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې په دې تړاو لاریونونه او اعتراضونه هم وشول. په ویډیو کې لیدل کېږي چې یو موټر د اور په لامبو کې سوځي او یو ټپي افغان چیغې وهي چې اینجا آب نیست، تو را به خدا کمې آب بیاورید. افغان حکومت د دغه پیښې د څېړلو خبره کړې وه. په ایران کې د افغان سفیر عبدالغفور لیوال هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه پیښه د ایران په یزد کې شوې او د پیښې جدي پلټنه او پوښتنه کوي. اکرم وایي په روغتون کې مې په لاسونو کې ایراني پولیسو زنځیرونه اچولي وو او لازمه درملنه مې هم ونه شوه. دی وایي له دې ډاره چې له درملنې وروسته په ایران کې بندي نه شي، له روغتونه په پټه وتلی او د ځینو افغان کډوالو په مرسته بیرته هیواد ته راستون شوی دی. د اکرم پلار میوهګل وایي د بیکاری او ناامنیو له امله یې کلونه کلونه په پاکستان کې هم تیر کړي، خو کله چې هیواد ته راستون شوی بیا یې هم سوکالي نه ده لیده.
دا دکانی کو زه خپل سپین ږیری یم، زه یې په هم دکانۍ نه سم کولی، ځکه چې دکانۍ باندې خو مې کور چلېږي او نه روزګار کېږي. زه ظلم ورسره اوس په اور کې اوس پسې ظلم دلته هم تاداوي وکړه، دلته هم چا غم ونه خوړ چې دا ښه ده یا بده، دلته هم په خپلو پیسو باندې تاداوي ورته وکوله.
اکرم اوس هم وایي چې په هیواد کې کار نشته، راتلونکی مې نه جوړېږي، مجبور یم هرې سختې ته غاړه کېږدم او بیا هم بهر ته لاړ شم. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي د راستنېدونکو کډوالو د بیرته ځای پر ځای کېدو لپاره یو پلان جوړ شوی چې 15 وزارتونه هر یو په خپله برخه کې پلي کېدو ته مکلف شوي دي. د دغه وزارت مرستیالې عالمې د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په دغه پلان کې د کاري اسانتیاو برابرول هم شامل دي.
د خان محمد سیند راپور مو واورید. په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې زیاتې سوي دي. چارواکي وایي چې زیات وخت په دغو چاودنو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د حبیب رحمان تاثیر راپور به سره واورو.
پخه سړک منځ کې یو چاودنه کېږي.
نعمت الله د غزنی ښار او د دیک ولسوالۍ پر لویه لاره د سړک غاړې ماین چاودنې کیسه کوله. نصیر احمد هم بیا د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دای د غزنی په ملکی روغتون کې تقریبا د اته کلنې ترلې د چپرکټ پر کونج د پایواز په توګه ناست دی. نصیر احمد وایي څه موده وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې په ماین چاودنه کې د کورنۍ 15 غړو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده.
هغوی ډاکتر ته روان و، زرنج یې پر ماین برابر شو، څلور واړه پکې ووژل شول، یوه کوچنۍ لور یې ټپي ده. په اندړو ولسوالۍ کې طالبانو ډېر زیات ماینونه خښ کړي. تاسو به اورئ چې هر وخت ولسي خلک ورباندې وژل کېږي، یوازې اندړ نه دي، په ټول غزنی کې پر ولسي خلکو ماینونه چاودنې کوي.
دا غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د ماین چاودنې پیښې څو چنده زیاتې سوي او ډیری وخت یې مرګ ژوبله ولسي وګړو ته اوړي چې زیاته برخه یې ښځې او ماشومان وي. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
په لویو لارو کې ماینونه ځای پر ځای کوي چې وروسته بیا زموږ د ملکي هیوادوالو د شهادت سبب ګرځي، او په دغو ماینونو کې زیاتره وخت ښځو او ماشومان پکې شهیدانېږي.
خو وسلوال طالبان بیا وایي دا پخوانۍ سرګلولي دي چې اوس پر خلکو چوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو طالبان هم ماینه نږدي، خو هڅه کوي چې پر ولسي خلکو نه بلکې پر امنیتي سرتیرو چاودنې وکړي. د غزنی سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې پخوانۍ سرګلولي پاکې سوي او اوس چې چاودنې کوي دا د طالبانو په لاس ښودل سوي ماینه نه دي.
د غزنی اندل دی یک قرباغ جغتوز نه خان رشیدان او بند ګیلان واغز او ځین نوري هغه ولسوالۍ دي چې ډیری وخت ماینونو د چاودنو او په هغه کې د مرګ ژوبلی خبر نه ورڅخه ورکول کیږي.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سیمیز کې لیکلي، حکومت د هغو کسانو مخه ونیسي چې د شهید اونۍ پلمه ورانکار فعالیتونه کوي. خان محمد اسلامیار له هلمند: که حکومت او طالبان یو پر بل حملې وکړي سولې ته به ونه رسیږي. حضرت شاه دلشاد له کندهاره پر ملګرو ملتونو غږ کوي چې په افغان سولې کې د منځګړي په توګه خپل مسؤلیت ادا کړي. اسماعیل دانش له ننګرهار: که چارواکي د خبرو پر ځای د سولې په برخه کې عملي اقدام وکړي د سولې لپاره به ډیر مثبت تمام شي. حمیده نظري له کلات لیکي: موږ سولی پاره د افغان حکومت د دریز زملا تړکو. حقانیر له کندهار: افغانانو شپږ میاشتې بین الافغاني خبرو ته انتظار وکړ، نور باید دغه انتظار پای ته ورسیږي او افغانان په سولې کې ژوند وکړي. او تازه خان سمسور له ننګرهار په بل سیمیز کې لیکلي: د طالبانو غواړو چې په خپلو وعدو ژمن پاتې سي او نورې پلمې دې نه جوړوي. ورزو د سیمې او نړۍ مسایلو ته. پاکستانی چارواکي وایي چې په مومندو ایجنسی کې د مرمرو کان د نړیدو په نتیجه کې نونس کسان مړه سوي او د نورو کسانو د پلټنې عملیات روان دي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال شانواز ترکزی راپور لري.
د مومندو په زیارت کې د سنگ مرمرو د غره دوه درنګونه پریوتي چې پکې د سرکاري شمیرو تر مخه 19 تنان مړه ول شپږ زخمیان شوي دي. د نورو تنانو چې دغه غره د کانو لاندې شوي د راوستو عملیات لا هم روان دي. دغه درنګونه پرون مازیګر 15 بجې لاندې وخوېدل چې د ځای وسیدونکو په وینا د سپینو خاورو ګردونه د یو نیم نتر د 2 کیلومتر پورې په لاندې کلو کې هم خوار شوی وو.
او چې کله منګم په کارو پته را دنه لګېدل او چې کله د شور د غره جوړ شو راښکار شو نو بس دوړه وه او بس زیه په زیه باندې کېناستو. نو بیا د هغې نه بعد چې کله دوړه خواره شوله را روان شو په دې لار باندې خو زر ورته موږ را رسېدي ځکه هم نه شو چې هغه نورې کانډې هم د غره نه رالوېدي.
د بونیرنا زیارت ته ورغلی دا وخت په دغه درنګونو کې څومره مړه او یا زخمیان ته نن پراته دي. د حکومتي او د ځایي خلکو لخوا بیلابیلې خبرې کیږي. لکه حکومتي شمیرې داسې وي چې 15 تنان د کانو د لاندې پراته دي او دا ځکه چې دوی ته د 15 تنانو کورنو نمونه ورکړي دي او چې کوم مړه او زخمیان وستل شوي په هغې کې دغه نمونه نشته. خو ځایي ټیکهداران او خلک بیا وایي چې د سپیرو مزې او د پیپل سره خوا کې یوه دیره وه چې په هغې کې به د 40 نه تر د شپېتو پورې تنان هر وخت ناست وو. خو د غرد لاندې راتلونکو تنانو کره شمېره تر دې دمه نه ده معلومه شوې. د خیبر پختونخوا ډایرکټر آپریشن ریسکیو 1122 ډاکټر محمد حیات خان پوینا چې د دوی عملیات روان دي چې پکې د ریسکیو 1122 پاکستانی پوز الخدمت فاونډیشن ایدی فاونډیشن او نور د سیمې عام ولس هم برخه اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري چې تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. د خبری مجله وروستی مطلب راخلو: کورونا وبا د نړۍ په ډیرو سیمو کې پر اداري کارونو اغیز کړی او داسې ښکاري چې د دې وبا تر ورکېدو وروسته به هم دفتري کارونه کاملا پخوانۍ بڼې ته ستانه نسي. خو د نړۍ د یوه لوی تفریحي شرکت نیټفلکس مشر اندېښنه لري چې له کور نه کار هغومره ګټور نه دی څومره چې په دفتر کې ترسره کیږي. احمد شیبر او په دې اړه نور تفصیل.
د نیټفلکس مشر وایي له کوره کار مثبتې نتیجې نه لري او پر کومو موضوعاتو چې بحث ته اړتیا وي له کوره پرې په سختۍ خبرې کیدلی شي. خو ریټ هیسټینګس دا خبره هم وکړه چې د 8600 کارکوونکي به بیا هم تر هغو دفتر ته لاړ نه شي چې د کرونا ویروس واکسین یې نه وي شوي. د نیټفلکس شرکت په 1990 کال کې په کالیفورنیا کې تأسیس شو. دا شرکت خپلو اشتراک کوونکو ته بیلابیل فلمونه د پیسو په بدل کې د انټرنیټ له لارې شریکوي. په 2013 کال کې د دې شرکت هڅې پراخې شوې او په خپله فلم جوړونې ته ملا وتړله. اوس د دې ترڅنګ چې نور فلمونه خپلو اشتراک کوونکو ته وړاندې کوي خپل سریالونه مستند تصویرونه او هنري فلمونه هم تولیدوي.
Because 2 years ago, my babysitter and her friends tried to kill me.
په نړۍ کې شاوخوا 200 میلیونه کسان له نیټفلکس څخه ګټه اخلي. د دې شرکت مشر هیسټینګس وړاندوینه کوي چې اکثر خلک به تر کورونا وبا وروسته هم په اونۍ کې یوه ورځ له کوره کار کوي. هیسټینګس وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل له کوره یې په کار کې مثبت ټکی نه دی لیدلی خو د کار لپاره د خلکو قربانیو ډیر اغیزمن کړی دی. د ټکنالوژۍ یو شمیر کمپنیو ویلي دي چې د کورونا وبا تر تیرېدو وروسته شایي دوی له خپلو کارکوونکو وغواړي چې له کورونو کار ته دوام ورکړي. مثلا ټویټر په می میاش کې دا خبره وکړه چې د تل لپاره کار کوونکی شای له کوره کار وکړي. فیسبوک او ګوګل بیا ویل دي چې لږ تر لږه د کال تر اخیره د دوی کار کوونکی کولی شي چې له کوره کار وکړي.
آزادی خبری مجله اوریدئ.